پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمه ایز اجمال رامنځته کېدو سره سره ځینې خنډونه لا هم شته چې باید اوار شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا او پولنډ په پام کې لري چې په راتلونکي میاشت کې د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړ کړي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته چې احمد شیبر چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل چینایي سیال سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبري وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان د پوځ له مشر سره کتلي او امریکایي ځواکونه له سوریې څخه د وتلو په حال کې دي. د خبرونو تفصیل، د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي پر ټویټر لیکلي چې له هندي چارواکو سره یې خبرې پای ته ورسېدې. زلمی خلیلزاد زیاتوي چې له هندي چارواکو سره پر دې وشغېده چې څرنګه له افغانانو سره مرسته کولی شو چې دوامداره سولې ته ورسی شي. زلمی خلیلزاد له هند څخه د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له ملي امنیت سلاکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ویجی ګوخال سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې. خلیلزاد به د جنوري تر 28 په سیمه کې وي او افغانستان، پاکستان او چین ته به هم سفر وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له خپل چینایي سیال ګوا شینګن سره لیدلی او له هغې غوښتي چې چین د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات لپاره مؤثر رول ولوبوي. د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محب پرون او وړ مورس په پکنګ کې و. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان په دې اړه رسنیو ته په یوه لیږلي پیغام کې نور جزئیات ورکړل.
مشاور امنیت ملی کشور امروز در دیدار با مشاور
دی وی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د جمعې پر ورځ د چین د سیاسي چارو او ملي امنیت سلاکار سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه، سیمه ایز همکاري، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په پروسې، د دوړو هیوادونو د ګډو سرحدونو پر امنیت او د شویو موافقو د تعقیب په اړه خبري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په خپل ټویټر پاڼه کې له چینایي سیال سره لیدنه رغنده بللې او د چین د ملي امنیت سلاکار ویلي چې چین به د تلپاتې سولې او ثبات د تامین په هدف له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشعل د دغه هیواد د پوځ له لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا سره وکتل. په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلی مشعل ویلي په دې لیدنه کتنه کې د افغانستان د سولې پر روانې پروسې، دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزې همکارۍ خبرې وشوې. د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې 15 سیمې د افغان پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې له مخالفو وسلوالو تصفیه شوې دي. د پشترود ولسوالۍ ولسوال غوث الدین پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې ګڼې سیمې ونیول شوې او پکې نوې پوستې ځای پر ځای کړې. پشترود ولسوالۍ چې فراه ښار ته نږدې پرته ده، د دغه ولایت له نارامه ولسوالیو شمېرل کېږي. د امریکا متحده ایالات او پولند راتلونکي میاشت د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړوي چې په کې به پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې ولټول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون بحرین ته د سفر پر مهال دغه کانفرنس جوړولو اعلان وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر کې د وارسا غونډه د ایران پر ضد ناسته بللې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو ویاند ویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروسه پیل کړې ده. شان راین پرون په یوې اعلامیې کې دا هم څرګنده کړه چې له سوریې څخه موږ په خپله خوښه وځو، خو نوموړي په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د سوریې په هسکه ولایت کې له یوې اډې د پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. خو اسوشیټډ پرس اژانس بیا د دفاعي چارو د مسولانو په وینا خبر ورکړی چې د امریکا پوځ له سوریې څخه د خپلو تجهیزاتو استل شروع کړی دي او تر اوسه کوم سرتیری له دې هیواد نه دی بهر کړی. چارواکو ویلي دي چې په راتلونکو اونیو کې به امریکا له سوریې څخه خپل 2000 سرتیری وباسي. د کاناډا سر اعظم جسټن ترودو د یوې سعودي پیغلې د پناه غوښتنه ومنله. راف محمد الکنون ادعا کړې چې کورنۍ یې ورسره بد چلند کړی او دا اړه شوې چې له سعودي عربستانه وتښتي. د کاناډا سر اعظم جسټن ترودو وویل کاناډا واضح کړې چې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو لپاره درېدلی یو.
The UNHCR has made a request of Canada.
دای وای د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری لموږ وغوښتل چې راف ال قانون د کډوالو په توګه ومنو. موږ د ملګرو ملتونو د غوښتنه ومنله او هغه ته مو پناه منزور کړه. راف د تایلند د بنکاک شهر له هوایي ډګر په ټولنیزو شبکو خپلې ویډیوګانې خپرې کړې او د مرستې غوښتنه یې وکړه. د تایلند کډوالو د ادارې و مسول ویل چې اتلس کلن راف ال قانون په یو پرواز کې کاناډا ته استول کیږي. د مسودونیا پارلمان په اساسي قانون کې د تعدیل لپاره مثبت رائے ورکړه چې لمخې به د دغه هیواد نوم د شمالي مسودونیا په جمهوریت بدل شي. د پارلمان په پرونی رایګیری کې له 130 کسانو اتیاو دغه بدلون لپاره مثبت رائے ورکړه. ځینې مخالف استازي له جرګې ووتل. د مسودونیا په پارلمان کې د رایګیری د سریاسم او د مخالفانو د استازو تر درې ورځنیو خبرو وروسته وشوه. د مسودونیا د نوم بدلول به مرسته وکړي چې له یونان سره د دغه هیواد د یوې لسیزې ستونزې هوارې شي او د اروپایي ټولنې او ناټو سازمان په غړیتوب اخیستلو کې به هم دغه هیواد ته زمینه برابره شي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خبرو. وباورې چې د سولې عالي شورا وایي که څه هم د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمه ایزې اجماع لپاره کار شوی دی، خو ځینې ستونزې لا هم شته چې باید هوارې شي. د سولې پر وړاندې پرتې ستونزې به له یوه کارپوه سره په مرکه کې هم وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې، په غزنی کې ښځینه خبریالانې شکایت کوي چې په دولتي او آزادو رسنیو کې د کار انډول امکانات نه ورته برابرېږي.
غزنی یو سنتي جامعه ده، کایور میرمن یا یو خور په رسنیو کې کار کوي او کدی ته جواب ورکړي چې دوی خپل غږ نسی پورته کولای.
د کونړ اوسیدونکي وایي قانون یوازې پر بېوزلو خلکو پلی کیږي. نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا او پولانډ غواړي په یو نړیوال کنفرانس کې پر ایران د فشارونو د زیاتولو لارې چارې ولټوي. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا سمه ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمه ایزې اجماع لپاره کار شوی دی، خو دوی وایي ځینې ستونزې لا هم شته چې باید هوارې شي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د سولې په برخه کې همکار هیوادونه باید خپل رقابتونه یوې خواته پرېږدي او همدارس طالبان هم باید د سولې له اصلي اړخ سره چې د افغانستان حکومت دی خبرو ته حاضر شي. له بلې خوا د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د شویو پرمختګونو هرکلی کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اجمل تورمن په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره د یوې سیمه ایزې اجماع د رامنځته کېدو هڅې روانې دي، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوه ستونزې لا هم موجودې دي چې دغه پروسه ننګوي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ستونزې داسې یادې کړې.
یو دوه ستونزې په کار کې موجودې دي. لویه ستونزه دا ده چې د طالبانو رهبري لا هم وایي چې موږ له افغان حکومت سره خبرې نه کوو. یو شمېر رقابتونه هم شته، مثلا امریکا له چین، روسیې او ایران سره. ښاغلی قاسمیار وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د افغانستان د سولې په برخه کې خپل رقابتونه یوې خواته پرېږدي او رښتینې همکاري وکړي.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په برخه کې افغان حکومت، امریکا او د سیمې هیوادونه تر بل هر وخت فعال شوي دي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره خبرې کړې چې هغه هیواد هم د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کړی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزی هم پاکستان ته څلور ورځنی سفر درلود چې هیله بخونکی ښودل شوی او پاکستانی چارواکو ورته د رښتینې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم له خپل چینایي سیال سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې او هغه هیواد هم په یاده برخه کې د همکارۍ خبره کړې ده. مخکې تر دې ایران، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او روسیې هم د افغان سولې په برخه کې له خپلو هڅو او ملاتړ ویلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی سید عباس حسینی د افغانستان د سولې په برخه کې وروستي پرمختګونه ستایي او هرکلی کوي.
افغان حکومت په دې وروستیو کې ښه رول لوبوله. طالبانو سره د سولې او جګړې د ختمولو لپاره خلک هیله مند کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د منځګړي په توګه ښه رول لوبوله او د طالبانو په دریځ کې هم بدلون راغلی او نرم شوي دي.
د افغانستان د سولې په مسله کې د سیمې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو رول ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا باید روسیې، چین، هند او د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو ته هم د سولې په پروسه کې د رول لوبولو موقع ورکړي. خو په ټوله کې بیا هم ټینګار پر دې دی چې یاد هیوادونه یوازې د سولې خبرو ته زمینه برابرولی شي، نور نو د سولې خبرې باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي، هغه څه چې طالبانو په وار وار ترې مخړولې ده.
د اجمل تورمن پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم د سولې په برخه کې زیات کار شوی دی خو ځینې خنډونه لا هم پر ځای پاتې دي. په دې اړه د بحث لپاره د سیاسي چارو کارپو یونس فکور د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. فکور صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ستاسو په نظر د سولې په وړاندې اصلي خنډونه کوم دي؟
زه فکر کوم د سولې په برابر کې خنډونه پاکستان دی او پاکستان مرسته کولای شي او پاکستان عملا کوه غواړي یا د فشارونو په نتیجه کې او یا دا چې افغان دولت دو جانبه دولت په دولت خبري ورسره وکي څنګهیرنی چې پاکستان لري مشروع غشتنی او د افغانستان غدی په یو تفاهم لیکي ځای ورکی. زه فکر کوم د سولې ډیره غټه لار به موالي، ولی کوم تر دې د مخه چې افغان دولت او پاکستان، افغان دولت او امریکا، او امریکا او پاکستان یو بل سره پوکي نور هم سایګانو تزغلو پر شاملولې دا معنی لري، لکه چې ادایا چې دا یګانی چې ډیرې سي د کوچني سرکوژ راځي. زه فکر کوم اصلي کلی د پاکستان په لاس کې ده. وګورو چې پاکستان څه کوي.
که فرض کو چې پاکستان هیڅ وخت همکاري ونه کړي چې له یو ګاونډي هیواد نه چې له تاسو سره ډیر قدیمی او پخوانی مشکل د سرحد مشکل لري، هغه هیڅ کله هم همکاري ته حاضر نشتی، بیا به د افغانستان حکومت ته څه کوم لار پاتې وي؟
زه فکر کوم بیا د افغانستان حکومت یوازې پاتېږي که امریکایان او ناټو مرسته ورسره ونه کړي او امریکایان او ناټو په دې باب منځګړیتوب سره ونه وکړي. که زموږ سره دا متحدین نه وي، موږ ضرورت لرو دې ته چې د سولې په تامین کې او د حکومت د ثبات په تحکیم کې ناټو امریکایان د ځان سره ولرو. نو په هغه صورت کې بیا د افغان دولت یوازې پاتېږي، بل لار نشته، هغه دا چې خپل متحدین تقینات ورکی او متحدین فشارونه خپل پر پاکستان زیات.
فکر صاحب اوس چې طالبان نور همکاران هم لري په سیمه کې چې ایران د مستقیمې خبرې ورسره کوي، روسیا ده د دوی د یوې سولې تقریبا اصلي میلمانه طالبان، د سولې د غونډې اصلي میلمانه طالبان و، فکر کوي چې د افغانستان حکومت دا چانس لري چې ایران او روسیا په یوه اجماع کې د پاکستان پر وړاندې سره یوه خوله کړي؟
زه فکر نه کوم ایرانیان او روسان د امریکایانو سره ستونزې لري او د طالبانو کوربه کیږي چې هغه د امریکایانو څخه په دې بانه باندې غواړي چې دوی هم
زموږ اړیکه له کارپو یونس فکر سره قطع شوه. په دې اړه بس به بیا هم هڅه کوو چې په هر صورت زمونږ د ښاغلي فکور خبرې واخیستې، په زړه پورې لیدلوری یې درلوده. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه بیا هم تاسو ته نور مطالب وړاندې کړو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په غزنی کې خزینه خبریالان وایي چې په دې ولایت کې د دولتي او غیر دولتي رسنیو لخوا د کار برابر امکانات نه ورته ورکول کیږي، ترڅو دوی په دې ولایت کې د ښځو ستونزې رواخلی او د هغه په اړه راپورونه برابر کړي. د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په غزنی کې ښځینه خبریالان وایي په دغه ولایت کې ښځینه خبریالانو ته د دولتي او غیر دولتي رسنیو له لورې د کار په بدل کې لازمي امکانات نه ورکول کیږي، تر څو دوی په صحیح توګه د ولایت د ښځو ستونزو ته پوره انعکاس ورکړي. د ښځینه خبریالانو د ټولنې مشره خدیجه اشرفي وایي د نارینه خبریالانو په پرتله ښځینه خبریالانې په ولایت کې د ښځو ستونزو ته ښه انعکاس ورکولی سي. دا وایي ډیری خبریالانې په نه امکاناتو کار کوي، که ورکول کیږي هغه هم د نیشت برابر دي، نو له دې عمله نه غواړي چې دغه خبریالانې د ښځو ستونزو ته په صحیح توګه پوشش ورکړي.
یوه ستونزه دا ده، اوس موږ تاسو ته ډېره معلومه ده چې غزنی یو سنتي جامعه ده، که یوه مېرمن یا یوه خور په رسنیو کې کار کوي او که دوی ته جواب ورکړي سي حتمن دوی وایي چې مثال تا څه کړي اوس تا ته یې جواب درکړ، نو په همدې خاطر دوی خپل غږ نه سي پورته کولی.
بل لور ته بیا د خبریالانو د ملاتړ ټولنې وایي که خبریالانو ته د کار مطابق امکانات ورنه کړل سي د ښځو پر مخ پرتو ستونزو ته رسیدګي نه سي کولی. په غزنی کې د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي د خبریالانو د حقونو د ورکولو په برخه کې یو هم هغې ته د کار برابر مشغول کول دي. په دې برخه کې تل هم پر دولتي چارواکو او هم د رسنیو په مالکانو زور راوړی دی، تر څو دوی ته جایز حق ورکړي.
مجموع کې هم د نارینه خبریالانو هم د ښځینه خبریالانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره مو له محلي رسنیو سره او له چارواکو سره وخت نا وخت غونډې کړې دي. یوه ډېره مهمه خبره دا ده چې موږ د دوی د مسؤلیت لپاره هغه ښځینه خبریالانې او که نارینه خبریالانې د کاري مسؤلیت لپاره چې دوی ته معاش په وخت ورکړل سي، د افغانستان د کار قانون چې کوم موجود دی، د رسنیو کوم قانون چې موجود دی، د هغو مطابق معاش ورکړل سي.
په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې ښځې د روغتیا او تعلیم تر څنګ په هر اړخیزه او ټولیزه توګه له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
له غزنی ښار نه د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر راپور راکو. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واورئ چې فیروزی عزیزی برابر کړي دي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي سږکال د دغه ولایت صادرات د تیرو نهو میاشتو په پرتله 15% زیات شوي دي. د دغې خونې اجرایي امر خلیل احمد یارمن نن ازادي راډیو ته وویل له هرات نه نورو ولایتونو او یو شمېر هیوادونو ته غالۍ، وچې او تازه میوې، د مرمرو ډبرې، زعفران او یو شمېر نور محصولات صادر شوي چې لدی درک 15 اویا میلیون امریکایی ډالر اوای ترلاسه شوی دی. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو مخې په دغه ولایت کې ګڼ خلک په کرنې او سوداګرۍ بوختي او له همدې درک خپل اقتصاد جوړوي. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي روان لمریز کال کې د ټول هیواد په کچه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د افغان میرمنو د فعالیتونو د پراختیا لپاره هڅې کړې دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د ټول هیواد په کچه افغان کروندګرو او مالدارو ښځو ته 22 زره باغچې، 600 د شاتو د مچیو صندوقونه، زر د شیدو وزې او غواګانې او 1500 د چرګانو فارمونه جوړ کړي دي. د ښاغلي رستمی په خبره اوسمهال د ټول افغانستان په کچه په همدې څلورو برخو کې شاوخوا 500 زره ښځې په کار بوختې دي. دغه وزارت وایي د ښځو کرنیزو او مالدارۍ فعالیتونو له امله به خوراکي خوندیتوب او کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 1500 کیلو بوري قزاقي اوړه 1340 افغانۍ، 1500 کیلو بوري بوره 1240 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 650 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدله کیږي: 1 امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، 1 یورو 6 افغانۍ 1.5 پوله، 1 انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 10 پوله، 1 سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، 1 ایراني تومان 6 افغانۍ 80 پوله، 1 هندۍ کلداري 1.15 افغانۍ او 1 پاکستاني کلداري 1.5 افغانۍ.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. امریکا او پولانډ په پام کې لري چې راتلونکې میاشت د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. په دې کانفرنس کې به تر ډیره پر ایران د فشارونو د زیاتولو پر لارو چارو خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون منځني ختیځ ته د سفر پر مهال د دې کانفرنس د جوړېدو اعلان وکړ. په دې اړه جزئیات صفی الله ستانکزی اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل متحده ایالاتونه او پولند به راتلونکي میاشت د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې پکې به پر ایران د فشارونو دراوستلو لارې چارې ولټول شي. پومپیو پرون دغه کانفرنس د جوړولو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د هیوادونو د ډاډمنولو په هدف دا سفر کړی. له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په باب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حیرانوونکې پریکړې د عربي هیوادونو او اسرایلو ترمنځ په دې خاطر اندېښنې رامنځته کړې چې په سیمه کې به د ایران نفوذ زیات شي. د امریکا او پولند د تازه پریکړې له مخې د فبروري په 14 او 14 به د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د پولند په پلازمینه وارسا کې سره ټول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې په دې اړه لا زیات توضیحات ورکړل. له آسیا، افریقا، لویدیځو هیوادونو، اروپا هم او البته منځني ختیځ هیوادونه سره ټولېږي. د منځني ختیځ په سولې او ثبات او د سیمې د ازادۍ او امنیت په اړه به تمرکز کوي. او یوه بله مهمه خبر دا چې دا به یقیني کوي چې ایران بې ثباته کوونکی اثر نه لري. د امریکا او پولند د بهرنیو چارو وزارتونو د دغه کانفرنس په باب په ګډه اعلامیه کې ویلي چې د وارسا په ناسته کې به ګډونوال وزیران د تروریزم، افراطیت، د راکټونو د پراختیا او پرمختګ، سوداګرۍ، سمندري امنیت او په سیمه کې د نیابتي ډلو د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند تایید کړي چې پولند هم د نورو اروپایي هیوادونو په څیر له هغې اټومي موافقې ملاتړ کړی چې امریکا ترې وتلې. خو د هغې په خبره د وارسا ناسته یو مهم پیغام استوي چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د اټومي موافقې په اړه د مخالف لیدلوري لرونکي هیوادونه هم کولی شي د سیمې د مسایلو د حل لپاره سره ټول شي. پولند د امریکا یو متحد هیواد دی چې د اروپا د دوو لویو قدرتونو جرمني او فرانسې په نسبت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره ښې اړیکې پاللي. ټرمپ د 2013 کال په وروستیو کې پر ایران سخت بندیزونه ولګول، هغه څه چې لویدیځوالو یې ملاتړ ونه کړ. اروپایي قدرتونه په دې باور دي چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون له موافقو سره سم چلند کړی.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس هم اجمل تورمان ته غوږ شئ چې د کابل په نن چاپ ورځپاڼو کې د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمخله کې لیکلي، پاکستان ته د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي عمر داوودزی له سفر سره یو ځل بیا د اسلام آباد د نیک نیت او همکارۍ ډنډوري وغږول شوي. ورځپاڼه لیکي خدای دې وکړي چې د ښاغلي داودزي د هیلو او خوشبینیو خبرې د تیرو په څیر غلطې ثابتې نه شي. د سرمقاله لیکونکي په خبره کې د احساساتو پر ځای د واقعیتونو په رڼا کې فکر وکړو، دې پوښتنې ته باید اول ځواب پیدا کړو چې پاکستان تر اوسه ولې همکاري نه کوله او اوس باید ولې همکاري وکړي. د ورځپاڼې په باور یوازې پر طالبانو غږ چې له حکومت سره باید کینی او افغانان خپل ستونزې په خپله حل کړي نه نوې خبره ده او نه د اسلام آباد نوې دریس. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي، پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي واشنگتن دې د سولې پر روانه پروسه کې له اسلام آباد سره معامله نه کوي. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي کرزي له امریکا غوښتي چې روسیې، چین، هند او د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو ته هم د سولې په پروسه کې د رول لوبولو موقع ورکړي، ځکه په خبرې د دوی له همکارۍ پرته د افغانستان د سولې پروسه نشي بریالی کېدی. د مطلب لیکوال لیکي حامد کرزي دغه څرګندونې په هند کې وی غونډې ته کړې دي چې د سرچینې په حواله په دغه غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان ډیوډ پیټرویس هم پکې ګډون کړی و. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي د افغان حکومت اجرایه رئیس ویلي د طالبانو په دریس کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی او له همدې امله افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. په مطلب کې راغلی چې عبدالله عبدالله په کابل کې یوې غونډې ته ویلي چې دا ډله له افغان حکومت سره خبرې نه کوي خو له سیاسي مشرانو سره تماسونه نیسي او هغوی ته د خبرو وړاندیز کوي. هیواد لیکي ښاغلي عبدالله په ټینګار سره ویلي چې طالبان باید هر ډول خبرې له افغان حکومت سره وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور. د کونړ اوسیدونکي وایي چې هلته قانون یوازې پر بېوزلو خلکو پلی کیږي. یو شمیر د کونړ اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې زورواکي د قانون پروا نه ساتي او همدا علت دی چې د هرې ورځې په تیرېدو هلته د جرمونو ګراف لوړیږي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري راپور راکوي.
د کونړ اوسیدونکي وایي په افغانستان کې د حکومت کمزورې حالت او د زورواکو زور د قانون پلي کول ستونزمن کړي دي. دوی وایي قانون یوازې په کمزورو، غریبو او بېوزلو باندې ښه پلی کیږي. زورواکي او د وسلو خاوندان ترې خلاص دي.
نوم ګوهر صافی دی، یو تن د کونړ ولایت اوسیدونکی. خو زه به ووایم متاسفانه په افغانستان کې قانون یوازې د غریب کار دپاره دی، د هغه چا لپاره دی چې په ټولنه کې تر ټولو کمزور قشر وي. ولې دلته که موږ وګورو اکثره چې قانون د پخو لاندې کیږي هغه زورواکي، هغه څوک چې زور لري، نفوس لري، اکثره دوی قانون ماتوي. ولې په دوی باندې قانون نه عملي کیږي؟ نو موږ ویلی شو چې په افغانستان کې تر اوسه پورې قانون نیمګړی.
خلک وای په ټولو د قانون یو ډول نه پلی کېدلو د امنیت د کمزورتیا او د جرمونو د زیاتېدو سبب شوی دی.
که چیرته قانون په زورواکو او په غریبو خلکو باندې یو قسم تطبیق شي او یو قسم په ځان باندې تطبیق کی، ان شاء الله ستونزې به هم نه وي. خو لیکن نامنی چې وجود لري، وجه دا ده چې قانون اساسي دلته ټولو په ځان باندې نه دی تطبیق کړی او زورواکان سرغړونه کوي.
په کونړ کې د استیناب څارنوالۍ رئیس عبدالاحد حیدری ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې ورته 440 قضیې راغلي دي.
په 99 کال کې 340 قضیې راغلي، 320 قضیې باندې تحقیق تکمیل شوې، محکمې ته لیږل شوې، 300 نفر محکومین په جزا شوي، 350 دوسیې موافق ورستانو د نه موجودیت او د
هغه وای په کونړ کې داسې زورواکي نشته چې د قانون پلي کولو په وړاندې خنډونه پیدا کړي.
د کونړ په ولایت کې الحمدلله داسې افراد او اشخاص نشته چې زمونږ د اجراءاتو په مقابل کې خنډ شي او مونږ ونشو کړی چې قانون هغوی باندې تطبیق. یو هغه افراد او اشخاص دي چې هغه په وخت زمان مثلا نام نو مونږ جد زمونږ تر جلد لاندې دي او نام نو سیمو کې اوسېږي چې هغه پولیس هم د هغه په اعزار باندې قدرېدی نه شي. نه د هغې نه قانون زمونږ په ټولو باندې یو شان باندې تطبیق شوی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د قانون نه پلي کېدلو څخه شکایت کوي چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې افغان حکومت یو شمیر زورواکي او غیر مسؤول وسلوال نیولي، خو د قانون پلي کولو او ورته د سزا ورکولو وړاندې د حکومت د لوړپوړو چارواکو لخوا له بنده خوشي کړی شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د دې خبري مجله پای ته راورسېده.